السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځ د 2013 کال د جنوري شلمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په رواني او سات کې موریدونکو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه تاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروي خو له هر څه وړاندې د انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د پولیسو دوه مشران لدن دوه لري کړل شوې دي د آزادې اروپا ریډیو مشر د خبريالانو خوندیتوب اداري د پاکستانی حکومت له لوري د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې او فیسبوک شبکې د باوري خبرونو خبرولو لپاره د نوو ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل نن د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لري کړې دي د نقیب الله د وژنې په اړه پلټنیزې کمیټه د سند صوبې د پولیسو مشر تانن په ریپورت کې لیکلي چې دغه پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره د اس اس پی راو انور او اس پی الطاف سرور ملک له څوکو لري کړل شي وشت کلن نقیب الله مسعود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو چې د جنوري په 14مه د راو انور په مشرۍ د پولیسو په مبینه مقابله کې وشل شو او د نقیب الله تر بشنې وروسته راو انور ویلي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو کورنۍ د تورونه رد کړی دی بل خوانن په ډیره اسماعیل خان کې څلور کوونکو قبلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د بشنې خلاف مظاهره کړې ده الته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي مفتی سید جانان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا سمله پرون په دوه بیلابیلو قراردادونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده روانه میاشت په مردان نوخارو د پنجاب په کسور کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوې دي د آزادې اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې دی د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتاړو د آزادې اروپا ریډیو مشر تامس کینټ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډیر زیات اندېښمن دي او د پاکستانی چارواکو د ارادو په اړه په بیړنې توګه د زیاتو معلوماتو په لټه کې دي تامس کینټ زیاته کړه چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راستون سبا به لزنده هوار شي د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقق ویل
موږ ته د پاکستان د حکومت له خوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زموږ کوم پروګرام زموږ کوم مطالب زموږ کوم خبر زموږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خو فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسته زموږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام د هیواد استخباراتي ادارې آی اس آی د ریپورټونو په بنیاد اغستې او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونه کوي چې د هیواد د ګټو پر سیټ دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان دی بیا پرون ویلي امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي ځکه چې یو فعال او آزاده میډیا د جمهوري حکومتدارې بنیادي تیږه ده او د مشال ریډیو په اړه له پاکستاني حکومت سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي د دې ترڅنګ د خبريالانو د تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بللې دی د ایشیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګال له واشنگټن په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا به له نور فشار په دای هواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی د پاکستان د پوځ د امریکو څنګې آی اس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګرې په پیښو او امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د غي مالی سرچینې او جنگي صلاحیتونه له منځه وړل شي جان سلیوان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړي غونډې ته د پاکستان استازي ملی هلودی وویل د افغانستان د ستونزې هوارول دي د سیاسي لارې وشي
After 17 years of war, it is more than evident دا وای لول سه کالو جګړې وروسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو اترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د ترګریز په مبارزه ټینګار وکړ. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی دی. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت مشال ویډیو ته ویل چاودنه نن سهار د ګردیز ښار ته دویمې حوزې اړوند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوی ده چې پکې یو تن زخمي شوی هم دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر مارک زکربرګ پرون ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي یا د شبکه زیاتوي غړي به معلوموي چې د باور په لحاظ سره خبري ادارو ته څنګه درجه ورکړل شي. دا په ټولنیز شبکه د غلطو خبرونو او پروپاګندې مخنیوي لپاره د فیسبوک لاړه خروسته هڅه ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په دایهباد کې پکیدونکو عام انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی. پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي ویل چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر د څوکۍ کاندید وي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکو نه اروپا ته سفر کوي او هلته به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول پام په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د ایټمي تړون په اړه د پردې تر شا خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه په خیبر پښتونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده.
نقیب الله مسعود کوم واقع شوی ده د دغه واقع د عدالتي انکوایري وکړلې شي او دا روان ورته حکم ده دا د فلحال معطل کړلې شي.
د خبريالانو خوندیتوب ادارې په پاکستان کې د مشال ریډیو تړل غندلې. د مشال خان پلار په برتانیې کې د خپل ازوی د وجنې په اړه با یوې غونډې ته وینا کوي.
یا ماته بچا خان بابا وی چې یو ډور لوی تیار په دې ملک باندې را روان ده چې ته هغه تصور نشي کولای او زم نشم کولای.
او نن پر بچا خان په هنتون د وسلوال بریټ دوه کاله پوره کیږي.
داغه مشاهره د امن په نوم باندې وا اوس تاسو دې تخپل سوچو کې چې یو سړی مطلب د امن مشاهره نشي برداشت کولای دی لکه زړه کې دومره هغه نوی توان نوی د زړه.
د مشال ترڅنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار د وزیرستان د غزوان نقیب الله د ماورای عدالت وجنې په تور کې خپل چوکۍ لري کړې دي. په هغه تور د چې نقیب الله مسعودی په یو جالي پولیس مقابله کې وجلې دي. د نقیب الله د وجنې وروسته په ټولنیزو رسنیو خلکو د دغه پیښې په سخت ټکو غندنه کړې ده او د ملک په یو شمیر ښارونو کې مظاهره هم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د جنوري په شلمه د نقیب الله د وجنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آجی خواجه ته په لیږل شوي راپور کې لیکلي چې د دغه پیښې د بېطرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 28 کلن نقیب الله مسعود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14مه وژل شوی و. د نوموړي وجنې وروستو راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه د هیڅ یوې وسوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته دکانداري کوله. د نقیب مسعود د وجنې پر ضد د پاکستان په بېلابېلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تېره ورځ دغه وجنې د پلټنو حکم ورکړی دی. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړ کړل شوی کمیټې خپل ابتدایي رپورت وړاندې کړی دی چې پکې د شفافو پلټنو په خاطر د ملیر د پولیسو مشر راو انوار او د کراچۍ د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن ملک الطاف سرور له خپلو عہدو لرې کړل شوی دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمیټې په وینا د سند پولیسو محکمې د دغو دواړو پولیس چارواکو د لرې کولو سره سره ځینې نور ګامونه هم پورته کړي دي چې پکې د راو انوار په ګډون د ځینو نورو کسانو نمونه د پاکستان د بهر نه تلونکو په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کراچۍ د پولیسو مرستیال مشر ته ویل شوی دي چې د هغه پولیس ټلې خلاف د قانون مطابق ضروري ګامونه پورته کړي چې د نقیب محسود په وژنه کې ککړ دي. نقیب محسود د جنوري په دریمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د خپل کرایا د کور نه لادرکه شو او لس ورځې وروسته د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. د هغه د وژنې وروسته په کراچۍ، اسلام آباد، ټانک، پېښور، ملتان، ډېر اسمل خان، بنو او ځینو نورو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې چې پکې د نقیب الله او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړل شوه. هم د جنوري په 14 راو انوار وویل چې دوی څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور د کراچۍ په شالطیف کې وژلي دي. د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې د پولیسو مشر الادینو خواجه د دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه درې کسیزه کمیټې جوړه کړه چې مشري د پولیسو مرستیال مشر ثناء الله عباسی کوي او د جمعې په ورځ د نقیب محسود د وژنې په اړه راو انوار دغه کمیټې ته وړاندې شو چې پر ده د لګېدلو تورونو سپیناوی وکړي. د 19 کلن نقیب محسود خپل نوم نسیم الله و. له تیرو څه باندې 8 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشت و. د هغه د کورنۍ یو غړی نور رحمان وایي چې نقیب محسود له تیرو 8 کالو راهیسې د کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوله او 2-3 میاشتې وړاندې په سهراب ګوټ سیمه کې د جامو خپل دکان جوړولو. د تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو د تراګرۍ ضد څانګې ځینې کسان په سپینه جامه کې راغلي وو او نقیب یې له ځان سره بویلی وو. د ده په وینا چې هغه له هیڅ یو وسوال تنظیم سره تعلق نه لرلو. پولیسو د نقیب محسود مړی د جنوري په 19 د هغه کورنۍ ته ورک چې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نقیب ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او اکثره به یې په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په فیسبوک د 1500 زیات فالوورز هم لرل.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په دوو جلا جلا پریکړو لیکونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله محسود وژنه په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د نقیب محسود د وژل کېدو د پیښې د عدالتي تحقیقات وشي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې غړي مفتي سید جانان سره مرکه کړی ده. په سر کې ترې د دغو قراردادونو په اړه تفصیل پوښتلې.
دا پرونو چې کله د صوبایي اسمبلی اجلاس شروع شولو دا تقریبا یو 2 قراردادونه وو. یو د نقیب الله محسود چې کراچۍ کې هغه سره کوم ظلم شوه ده، بلکې زه خو به د دې داسې تشریح وکړم چې دا د پښتنو خلاف یو سازش ده. دا د هغه سازش یوه کړۍ ده. یو دې حوالې باندې یو قرارداد وو، هغه کې ټولې پرټۍ وي سره د حکومت فخر اعظم وزیر پیش کړلو، دا ټولو پرټۍ تایید واخیستلو، ټولو پرټۍ د هغه حمایت وکړلو.
هغه کې څه کیسه وله؟ یعنې څه مطالبه وه یا صرف منظمت وو؟
هغه کې دا مطالبه وه چې کوم د نقیب الله محسود کومه واقع شوې ده، د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روانور صاحب چې کوم ده دا د فلحال معطل کړلی شي او د دې تحقیق وکړلی شي او د پښتنو د موارای عدالت قتلونه مطلب د بند کړلی شي.
او بل بیا بل قرارداد د څه باره کې مفتي صاحب؟
دویم قرارداد د اوس پاکستان کې چې نو کوم یو لهر شروع شوه ده، دا وړو بچیو بچیانو سره چې کوم د جنسي استحصال کیږي هغه سره زیادتی کیږي، په دې حوالے باندې منصری کې واقع شوی او نوخار کې شوی او مردان کې شوی و او په خلاف امین سردار پیش کړو دا قرارداد د ټولو پرټیو کې نو د سکتونو ور باندې هغه کې د دغو شیانو مزمت کړی شو او صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړې وه چې دا کسان د فلفور گرفتار کړلی شي او دوته دی وایي عبرتناک سزا ورکړلی شي. سو آئندہ دپاره مطلب زه د څوک داسې حرکت دی ونه کی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د مشال ریډیو دفتر تړل غندلې دي او دای په دغه هیواد کې د میډیا ازادۍ ته ګواښ بللې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په دغه اړه د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي هم شریکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری نه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلی دی. پرون د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مشال ریډیو داسې خپرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیګا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډیر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د آزادی اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبریالان د پاکستان شهریت لري چې خپل هیواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه رالیږي چرته چې خپلې کورنۍ لري. ټامس کینډ غوښتنه وکړه چې دغه خبریالانو تحفظ دی یقیني کړل شي او دوی د بیل ویرې او زنده خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلي دي او د پاکستانی حکومت سره یې خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي ځکه چې یوه فعاله او آزاده میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادی تیږه ده. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلې دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللې دي. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګا له واشنگټنه په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بیل نور فشاره په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخو نه سیاسي او ولسي وګړو او د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا لارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلې دي او ویلي دي چې باید بې آوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې ل خپل آوازه بې برخې ونه ساتل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په دې اړه راځو. یوې مرکې ته څنګه چې تاسو واورئ د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی چارواکو له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته رسمي سند یا دلیل ورکړی دی.
موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زمونږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په هکله پوښتنې کولې او موږ ورته ویل چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو، زمونږ ټول رپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق نه یاستئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیئ چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپل غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تیرې شولې یا هفته به تیرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار وغوښتو او آی نیم دغه تکراری پوښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغلل او دفتر یې وتړل.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل غبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر ټام کینټ یو لنډه بیان خبره کړله، نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزادی اروپا د رادیو یو څنګه ده او دا یو خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کومې استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو رادیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خبره کړی دی او فقط هغه منطقو ته چې هغه مطبوعات لاسرسی نه درلودله هلته آزاد مطبوعات نه وو. د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک بنسرګری یا ترګری خواته رابلل. د هغه منطقو لپاره دوی هغه صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تامکنت هیله ښودلې چې دا مسله زر حل شي.
پوښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل د مشال راډیو خپرونې تړل دي که نه خپرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خپرونې به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ امواج چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یوې په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي او دا به د مشال راډیو په خپرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپلو خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني هغوی باید منځوي شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
یو لرتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نښي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به درکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کومه لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالي منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پرېکنده ژمنې سره وښیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل لیدل کېږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
د افغانستان حکومت له سخت دریځي تروریزم او منظم جنایت سره مبارزه کوي. دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې د غواخونو ته ځواب وایي. د تروریزم پر وړاندې اغیزمنه مبارزه څو اړخیزه او سیمه ییزه همکاري غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary
خو خیو چې وایو د تروریستانو د سیمایزو او خوندی پناځینو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه دی. تجربه خودلې ده چې تروریزم موږ ټول ته ضربه را کړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشه یي موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان پړه غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو نن د چارسدې د باچا خان پوهنتون باندې د وسوال برید دوه کاله پوره شول. په دغه حمله چې د 2015 کال په 6 جنوري سهار ترسره شوی و پکې 13 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. په هغه وخت کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت وو. د هغه نه مو وپوښتل چې په دغه ورځ پرې څه تیر شول او څه احساسات یې وو.
اولنی احساسات زما دا و لکه د یو پلار چې څنګه احساس وي که ماشومان د یو پلار جینکۍ ته هلک وي هغه هغه ته ډېر ګران وي. دوهم احساس دا چې د استاد په حیث باندې مطلب زه خو چونکې استاد وم بنیادي هغه بل احساس شو چې استاد هغه سره خپلو شاګردانو سره خپل محصلانو سره کومه مینه وي. درېیم احساس چې کوم د وایس چانسلر لا د رئیس په توګه چې کومه د مواری وا کوم احساسات وو هغه بېله. څلورمه خبره دا وه چې ما ته لږ البته یو کوم احساس چې ما ته کېدو هغه دغه چې آیا باچا خان پوهنتون باندې حمله آیا په قلم باندې حمله ده لکه مطلب د ټوپک او د قلم مقابله ده او دې که موږ تېر پاته رالو چې به دا یو په المیه وي او دا به د نړۍ دپاره او د علاقې دپاره او د سیمې دپاره ښه خبره نه وي ځکه چې دا چې کوم و چې د کوم کسانو مثال حمله وکړله باچا خان پورټریټ لا تصویر ورته وایي لا سي انځور ورته وایي هغه هم په کندو باندې وهلی وغیره راچولی وو. زمونږ سرلس بچې دي محصلان غریبان شهیدان کړل. دې نه علاوه څلور کسان چې کوم دي هغه کې یو استاد وو هغه هم شهید شو. ورسره ورسره درې کسان نور هم یو ډرایور دوه نور مطلب ټول 13 کسان زمونږ شهیدان شول او په دې تقریبا شل دې کسان زخمیان هم وو.
مروت صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل په باچا خان پوهنتون چې کمبریج شو د هغې نن دوه کاله پوره شول تاسو څه وینئ د پوهنتون باندې په 400 کې بیا او بیا په 6 جنوري چې د باچا خان تلین هم المنزل کیږي څه اثرات دي دغه پیښې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ادارو باندې داسې بریدونه څه دي څه اثرات تاسو وینئ؟
خپل کې کمنګ یو طرف ته ګورو د آرمی پبلک سکول او زمنګا واقعي کې ډیر لوی توپیر وو. فرق پکې دا وو چلته ماشومان عوام دی ولس ماشومان هم وو د آرمی کسانو ماشومان هم وو دا لکه یو فرق وو. خو دلته چې باچا خان کوم پوهنتون باندې کوم هغه وو دا د باچا خان د ترین ورځ وه مطلب د 6 تاریخ وو باچا خان چې کوم ورځ باندې وفات شوی دی هغه موږ لمانځل په مشاعرې سره او مشاعره چې کومه وه مشاعره د 15 کسانو مشاعره وه او مشاعره چې وه مشاعره لا شروع شوې هم نه وه لا کسان هم نه وه رارسېدلي په دغه ورځ باندې لړۍ هم ډېرې وې او دومره خبره پکې دا وه چې مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړي چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نشي برداشت کولی د زړه کې دومره هغه نه وي توان نه وي د زړه دومره تنګ وي چې هغه دا د امن مشاعره نشي برداشت کولی بیا به دا د عدم تشدد بیا به د مطلب د نور نور شیونه څنګه برداشت کړي.
د باچا خان کومه فلسفه د عدم تشدد او بیا د هغه د تلین په ورځ باندې د هغه په نوم د یو پوهنتون باندې داسې وسلوال برید کېدل تاسو څه فکر کوئ؟ دې سره به د باچا خان چې کوم دغه پیغام دی هغه به لا نور به زیات خور شي نور زیاتو خلکو ته به ورسي ک څنګه
رښتیا خبره دا وه چې هغه پیغام چې او چې دوی چې کم ماته ته وویل چې دوی چې را موږ به د قلم زور ختم کو موږ به د ولو زور ختم کو موږ به ماشومان بند کو موږ هغه اواز چې کم دی کنه اواز دغه شو دغه تقریبا 28 نه 300 شهیدانو هغه چې د کنه ویني اواز ویني شولې ویني لمبې هغه دنیا نه لري ترې ته ورسېږي چې چا باچا خان پونتون نه څوک نو خبر پتراګ نه ماته هغه راغلي دي مطلب خطونه راغلي پونتونونو نه بل چرته نه چرته نه دنیا نړۍ نړۍ نه خل خبر شول ټول ورما چې چاته نو پتاه غته پته ولګېدل چې باچا خان کوم مثال زونه نه پیژاند هغه باچا خان پیژاند او که چاته د نور کې څه پته نه واچې په داشان ته کوم بندې هغه کوم بند پته ورته ولګېدل هغه پیغام نور هم خور شه بجې دغه چې کوم به کوشش وکړ د شی به مونږ ختم کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سي د مازیګر نيستي 15 بجې کېدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
د سین صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د مریر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لرې کړي دي. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو د نوموړي کورنۍ دا تورونه ردوي. بلخوا نن په ډیره اسماعیل خان کې زده کوونکو قبایلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د وژنې خلاف مظاهره هم کړې ده. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتړه. د آزاد اروپا ریډیو مشر تھامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او پیپلو معلوماتو مهمه سرچینه ده. هیله لري چې رسمي سبب به له سنده هواره شي. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بلل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشال ریډیو دفتر یې د استخباراتي ادارې ISI د ریپورټونو په بنیاد بند کړی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځي عدالتونو لخوا نور لس وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ د امریکو څانګې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګرې په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید دغې مالی سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په هیواد کې پکیدونکو انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخي زمونږ همکار عبدالله کاکړ بیانوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو شهرونو په تیر بیا په پښتون مشتو سیمه کې په کراچۍ کې د پولیسو له لوري د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مظاهره رواني او د سند حکومت پلټنیزې کمیټې په دې اړه تحقیقات شروع کړي. د پاکستان د اردو او انګریزي ژبې ورسپانو نن په خپلو غاڼو کې د موضوع ته پراخ ځای ورکړی دی. ځینو ورسپانو په دې اړه اداري هم لیکلي. ډیلی ټایمز ورسپانه خپلې ادارې ته عنوان ورکړی اس اس پی راو انور ماته لکړي چې دارنګ مسعود قبیله ته انصاف ترلاسه شي. نقیب مسعود په کراچۍ کې پولیسو وژلی او د پولیسو یو مشر راو انور ویلو چې نقیب مسعود له تیری کې طالبان پاکستان سره تړاو درلود او په یو شمېر ترګرو پیښو کې لاس لرلی. ډیلی ټایم رسپانه لیکي چې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ کې خلکو د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره وکړه خو رینجرز واکونو دوی ووهل او وټکول. همدې ته په پام سره ډیلی ټایمز لیکي چې عجبه دا ده چې لیوې خوا هم دغه رینجرز د پنجاب صوبې مشر د فیض آباد په مظاهره چانو کې د خواخوږۍ په توګه نقد پیسې ویشي خو بل خواته د سند رینجرز واکونه په سند کې متاثره خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلو بنیادي حقوقو لپاره احتجاج وکړي. ډیلی ټایمز د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راو انور پاړه وړاندیز کوي چې باید هغه له چوکۍ ګوښه کړل شي چې دارنګه هغه د پر ضد روانو تحقیقاتو باندې اثر انداز نه سي. ورسپانه وایي چې باید قانون نافذونکې ادارې په هیڅ یو حال کې د اجازه ونه لري چې ماورای عدالت کتلونه وکړي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د پولیسو همکاري تر عنوان لاندې ادارې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې لوی جرمونو د پولیسو کمزورې کارکردګي په ډاګه کړې ده او په کار د په دې اړه اوس مرکزي او صوبایي حکومت د پولیسو د مختلفو څانګو د مشرانو غونډه راوغواړي او په هغه کې اقدامات وڅېړل شي چې څنګه د اوس لپاره په سمدستي توګه د پولیسو کارکردګي شکېدلای شي. ډان وایي په پاکستان کې جمهوریت ته ځکه وده نه مومي چې وجه یې دا تاثر دی چې د دې هیواد مهم سیاسي ګوندونه په هغو اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي چې خلکو ته ګټه رسوي. له پېښوره چاپېدونکي مشرق وسپانه خپل نننۍ ادارې کې د پنجاب په قصور د خیبر پښتونخوا په مردان او اکبرپوره کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پېښو وروسته د سیاسي ګوندونو پر غبرګونونو نیوکې کړې دي. وسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو لخوا دا پېښې د یو بل پر ضد استعمالول د افسوس خبره ده. وسپانه وایي چې له اغېزمنو کورنۍ سره د سیاسي مشرانو خواخوږي بده خبر نه ده خو باید د دې طریقې کار بدل وي. مشرق ورځپاڼه مشوره ورکوي چې په کار د سیاسي ګوندونه د اغیزمنو کسانو کورونو ته د تګ پر وخت له ځان سره میډیا نه بوستي او چې کله ورشي نو له اصل صورتحال څخه ځان خبر کړي او بیا که مالی او که سیاسي مرسته وي هغه پټو سر وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیشنل انټرسٹ مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا په اسانه له پاکستان سره اړیکې نشي شلولې. بلخوا ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړی دي چې له برتانویانو ځواکونو سره یې د ژباړونکو په توګه په کلونو کار کړی دی. بوروال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نېشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي ته په کتو کښلي چې د وخت له تېرېدو سره به امریکا د پاکستان پر وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. د مجلې په لیکنه په دې ګامونو کې شایي دا هم شامل وي چې له پاکستان څخه د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل سي. د دې حیثیت له مخې پاکستان ته په امتیازي توګه د پوځي ټیکنالوژۍ راکړې ورکړې ته لاسرسی حاصل دی. د مجلې په وینا بل ګام دا کې دی چې له ترهګرو سره د اړیکو په تور کې د پاکستاني پوځ او جاسوسي ادارو پر ځینو خاصو غړو بندیزونه ولګول سي. مجله کاږي چې امریکا همداسې ځینې پاکستاني بینکونه او مالی ادارې په نښه کولای سي او په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیاتولای سي. نېشنل انټرسټ لیکي اوس مهال داسې نه ښکاري چې امریکا به له پاکستان سره بالکل اړیکې وشلوي، خو کچېرې د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI بندیز ولګول سو نو داسې هم ممکنه ده. مجله لیکي چې کچېرې امریکا داسې ګام پورته کړ نو به بیا له ISI سره هم داسې چلن کوي لکه څنګه چې اوس د ایران له انقلابي ساتونکو ځواک سره کوي. خو نېشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د ځواکونو لپاره د سامان وړلو ته په اشاره لیکلي چې د نورو پرتله ارزان پریوتونکي سپلای لاین د امریکا لپاره د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړي دي چې له برتانوي ځواکونو سره یا د ژباړونکو په توګه کلونه کار کړی دی. مجله لیکي چې د ژباړونکو که څه هم په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی و، خو هیله یې دا و چې په راتلونکي کې به یې ژوند خوندي وي. د مجلې په وینا خبره برعکس ده او دې کسانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې برتانیا ته ولاړ سي، او کوم چې هلته پتلو کې بریالی سوي دي هغوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. مجله لیکي له دې څخه هغو کسانو ته یو څرګند پیغام دی چې د ځان غم په خپله وخوري کوم چې په راتلونکي کې د جګړو په سیمو کې کار کول غواړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریسی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اتمنټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په دوانی مو بجو،
د مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ تمرکز اوس له ترهګرۍ سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالۍ ته اړوي. جیمز میټس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا ملي دفاع ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. میټس روس او چین ریوازنیست هیوادونه وګرځول. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پینټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونیست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
They way mung ba de tourism prasid campaign ta che nan pa kikhkiliyo dawam barklu kho us da star zwak siali da america da mili amniyat da tamarkus asli taka da na tourism. جیمز ماتیس ویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو نه کلون لپاره د هیواد د پوز اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس ویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو اقتصادي او امنیتی پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه ویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمس ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې ویل دی وایي د شمالي کوریا او ایران په شان سرکش رژیمونه خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي او سیمه ییز او حتی نړیوال ثبات ته ګواښ جوړوي، خپل ولسونه کړوي، د خپلو خلکو وقار او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له ګواښونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایلو ضد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چوکۍ د سمبالولو یو کال په داسې وخت کې پوره شو چې وروسته له هغې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو د دوام لپاره د بودیجې پر لایحې یو جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
ډانلډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 نیټه د متحدو ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي. له نننۍ ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي، امریکا به لومړی وي. ولسمشر ټرمپ خپلې ویناوې ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وویست او ویې ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 6 سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې په لومړۍ کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ټرمپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پریښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډېرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ټرمپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ټرمپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوې چې باید اصلاح شي. ټرمپ بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د مې په 6 نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ټرمپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ټرمپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اعصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زیندی کړ. ټرمپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوري په شلمه نیټه د پښتنو د لارښود او د عدم تشدد د فلسفې مشر باچا خان بابا دیرشم تلین سره برابر و. په همدې مناسبت له پېښور نه د خیبر پښتونخوا د نېشنل یوت ارګنایزیشن تر سوري لاندې یو پلاوی جلال آباد تللی و او د باچا خان بابا په مزار یې د ګلونو ګېډې هم کېښودې. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه اورو.
د پښتنو د ستر لارښود او د عدم تشدد د فلسفي سالار باچا خان بابا د دیرشم تلین په مناسبت له خیبر پښتونخوا څخه د نېشنل یوت ارګانایزیشن د صوبایي صدر ګلزار خان په مشرۍ کې د شنبې په ورځ چې د جنوري د شلمې نیټې سره برابر وه ننګرهار ته راغلی و او د باچا خان بابا په مزار د عقیدت د ګلونو ګېډۍ کېښودي. په دې موقع ګلزار خان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ د هیله ده چې بیا یو ځلې هغه جذبې ځان کې ژوندي کړو. په دې ورځ باندې د باچا خان بابا په دې مزار باندې مونږ یو عهد کوو، مونږ د ځان سره چې دینو یو مشن اخلو چې را یو ځل به بیا انشاءالله په دې ځمکه باندې چې دینو د امن هغه پیغام چې کوم باچا خان بابا پرېښو هغه به خورو.
له دغه پلاوي سره د ښځو د حقونو فعال سنا اجاز هم لوه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باچا خان بابا د پښتنو د حقونو لپاره تر بل هر چا زیاته مبارزه کړي، نو ځکه تر جلال آباد راغله او د هغه اروا ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي.
باچا خان بابا د پښتنو اتل دی، مشر دی او د پښتنو د قام پرمختګ، د هغې دپاره امن، د هغې د ښځو د حقوقو دپاره یې اواز پورته کړی دی او زه به حیثیت د باچا خان بابا فالوور پښتنه مینه کې راغلی یم. دلته جلال آباد مزار ته حاضري وکړه.
ایډوکیټ طارق افغان وایي چې لوګدو کلونو رئیس د باچا خان بابا په مزار د ګنبدې د جوړېدو کار درېدلی دی. دل افغان حکومت نغواړي چې د مزار د جوړېدو کار مکمل کړي.
د پښتنو د یووالي یو ځای دی، حکومت نام دغه زموږ مطالبه ده چې په دې کار زر تر زره شروع کړي چې دا مکمل کړي شي.
دغه پلاوی د باچا خان بابا په مزار د عقیدت د سرګندونو وروسته د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته ورغلل. اول ته یې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره هم لیدنه وکړه. والي پلاوی ته وعده ورکړه چې هڅه به وکړي چې د مزار د جوړېدو لپاره امکانات پیدا کړي.
نن چې د باچا خان د رحلات او د وفات دیرشمه کلیزه ده، مونږ په دې باورمند کوي چې باچا خان هیڅکله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د ده فکر ژوندی دی او د ده لارویان له سره لباس سره نن دلته راغلي دي او خپل احساسات اظهاروي. کوشش به دا وي چې د دې مخبرې د جوړولو دپاره مونږ امکانات پیدا کړو او که چېرې زما په وخت کې دا کار پیل شو، زما د نورو وظایفو تر څنګ به یوه مهمه وظیفه دا وي چې باچا خان مخبره ښه وجه سره جوړ شي.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي اونۍ به په ننګرهار کې د باچا خان بابا په یاد نوموي چې د هغه پر ژوند به پر علمي سیمینار سربیره د کتابونو او انځورونو نندارتونونه هم جوړوي. د یادولو ده چې باچا خان بابا د 1988 میلادي کال د جنوري په شلمه نیټه د پېښور په لیډری ډینګ روغتون کې ومړ او د هغه له وصیت سره سمې په جلال آباد کې خاورو ته وسپاره. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال نن ناوخته د لندن په سواس پوهنتون کې د عدم تشدد د نړیوال مبارز خان عبدالغفار خان په اړه کلنۍ وینا کوي. نوموړی د خپل زوی مشال خان له وجنې وروسته په لومړي ځل برطانیې ته تللی او هلته یې پر پښتنو سربیره د پاکستان له نورو قومونو د خلکو سره هم لیدل دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې هغه د باچا خان په اړه څه پیغام ورکړي.
دل تک خو چې دمه چې سوره ما سره خلک ملاویږي هغه د پاکستان نو هغه چې دنو د مشال خان سره ډیر همدردی لري او لکه مثال په تور مونږ چې کوم عمل په پاکستان کې کړی دی د امن د لارې نو دا خلک د هغې ستاینه کوي او ډیر کلک ما سره ولاړ دي. او جی په دې خبره کې او نور به مخک منزل کې غوي چې موږ आवाज کوو
شد دې کې دا خلک څه وایي اهم خبرې سیاه خبرې سیاه په پاکستان کې تاسو څوک نه کوي او دلته په برمنګم کې درته وایي چې څه کول پکار دي یا څه خبره یعنی دوی څه کم حد پورې دا خبرې کوي
نو دوی خدا خبرې داسې کوي چې دوی دا وایي چې یاره د مشال خان د انصاف کوم خبره پوي تاسو ولته کې پاغه کې د سرمنګه پلاک ولاړ یو او بل چې کوم دنو د مشال خان په حواله اواز چې کوم دی دا مونږه باندول نه غواړو بلکې مونږه دا غواړو چې دې کې څومره خلک دي چې هغه دا आवाज د ځان ځان نه کوي یا ځای په ځای نه کوي مو وو چې دا یعنی مخکې منزل کې یا مستقبل کې دا چې د یو ګلدستي شکل ول ورکړي شي او د مشال خان د امن او یاد مینې یاد انسانیت او یا چې کوم دین دا کوم خیالات او د انسانانو په اړه کې یاد داغه د سوپیزم کوم خیالات یا داغه دغه د زنانو د حقوقو په اړه کوم خیالات یا داغه د زناورو د حقوقو نو هغه سره موږ شیر کو او داخله کورو هغه شیف دکای اخلي بیا په دې باندې چې کوم دنو په اکسپورټ یونیورسيټي کې هم خاص په مشال خان بیا لیکچر دی نغې کې به دغه د مشال خان چې کوم خیالات دي نظریات دي دا او بیانو
تاسو چې په دې اوسللی برتانیې ته تاسو د څه مقصد څه دی یعنی ولې راغلی یاست
موږ خو چې دلته چې راغلی یو دلته د باچا خان بابا په حواله بدلته کال کې بګینی دا یو ځلی مخکوم پروګرام شوی دی خو دا نن چې کوم دی نو یو باضابطه پروګرام دی نو د دې پروګرام په ذریعہ باندې د باچا خان بابا اون چې د امن د لارې دغه د محبت د لارې او داغه د اتمی تشدد د لارې چې نن ټول دنیا ته داغه ضرورت ته په دې باندې د مالک چرته
تاسو باغه کې یعنی ته ذهنوم جوړ کړی دی بهرال تاسو به خبري کوي چې ذهنوم جوړ کړی د کچل ته خو بهرنیان نم دي څه به تاسو وایسته یعنی ته به اهمي خبري کمی وي چې تاسو هغه بهرنیان ته خبرو
هغه کې چې کوم د نو مثال په تور باندې ما خپل ذهن دا جوړ کړی دی چې د باچا خان بابا چې کومونو دا یو اول د اصلاح او د پلا انسانو او د دغه والله باندې د اسلامي پاغه نه تنظیم جوړ کړو بیا یې ذات کولونه قائم کړو داغه مطلب دا د باچا خان بابا چې د پښتون قوم ترکیو کی او د ترکی به اله کوي چې د چې کوم دین غلام دی نشي کولای د آزاد شي او بابا د ازادي اله اخلي چې د چې کوم دین علم او تعلیم حاصل کی اګای د سارا شي شعور را شي نو داسې د دې حواله نه بیا داغه مخ کې چې کوم دین داغه د خدای خدمتګارای هغه تنظیم چې هغه په کوم بنیادونو باندې ټاکل او هغه کوم هلې ځلې پاګې کې کړې وي نو هغه بیانول دي او بیا چې کوم دنو دغه اخیری مقاصد بیانول دي یا زه خپل باچا خان بابا سره نیخ په نیغه چاته ملاو شوې ما هغه ما اوریدل د ناغه خیالات دغه چې کوم دنو بیانول دي
نو تاسو ولته بیا باچا خان کې کوم داسې خصوصیتونه یا داسې یاد وي چې تاسو ډیر وي تاسو په شخصیت ډیر اثر کړی
باچا خان بابا د انسانيت دومره زبردست مظاهره کوي نو دا ډیره د سوچ خبره ده او دا چې سړی باندې بولي سړی نه مېنيږي دا چې د دین الاول چې کوم دین اومو د برکوسي په خلاف چې کله تاریخ چلے دو نو پاګې کې چې کوم د نو غستورو د اتحاد غا تاریخ چو ما په دا سوال کړو په یو موقع باندې چې ر بابا دا چې کوم دین او دا تاریخ چلیږي د دې کې د زمونږ د جمعات کې کالینو ایا دا ټیکټ د ام د تاسو په نظر تاسو ته څنګه ګورئ نو ماته باچا خان بابا په جواب کې وې چې پاکستان د جمهوریت په پټلای باندې د سنسټ تر نه بعد خاتلې دغه مله خاتلې چې نیم پاکستان د قائد اعظم بابا مونږ بایلو بیا په کوسیب چې کوم دین د جمهوریت په اړه طریقه چې وبالو ساتو اوس داخله کلګي او هغه چې کوم دین د جمهوریت د میان زوري بیا ماته باچا خان بابا وې چې یو ډور لوی تیار په دې ملک باندې را روانه ده چې ته دغه تصور نشي کولای او زم نشم کولای او د 77 مارشل لاراله او دغه نه پخته وګورئ تاسو سوره به د میراله سوره پسادو شو سوره کتلیامو شو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د رواني خبرونه په پای کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ترازو
دلی دودا دزوی میں سبی وارد سا
سو مشال ریډیو ته غوړیدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز زموږ د همکار انیسا اجمل نور.
د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر او انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لرې کړي دي. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو کورنۍ د کیبنه ردوي. بل خانن په ډیره اسماعیل خان کې زده کوونکو قبایلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د وژنې خلاف مظاهره کړې ده. د آزادی اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلی دی. د آزادی اروپا ریډیو مشر مسکن بیگا په یو بیان کې ویلي مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راتلونکي به یې له ځنډه هوار شي. هلته د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټوکرټن جرنلسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت ازادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګامی د دې هېواد استخباراتي ادارې آیستای د رپورټونو په بنیاد اغوستی. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ اماري کسان دي ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې ترګرې په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه لامن تولی شي. جان سلیوان د خبرې په نوم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړي دي. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو کې باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر وویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونه د انتخابولو لپاره هڅې کوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په هیواد کې پکېدونکو عامه انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. د مشال ریډیو ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړي. تاسو هم پر شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. سمو لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.